نشست سران ناتو بدون توافق بر یک جدول زمانی برای عضویت اوکراین در این سازمان برگزار شد. با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، ساکنان مناطق اطراف دستگاه اتمی زاپوریژیا برای احتمالات ناگوار آمادگی می گیرند. و یک شفاخانه در شهر لویو اوکراین از آغاز تهاجم روسیه تا به حال بیش از 60,000 کودک را معالجه کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم بر تأثیرات ادامه جنگ در اوکراین. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. نشست دو روزه سران سازمان ناتو سه شنبه و چهارشنبه گذشته در لیتوانیا برگزار شد. بحث پیرامون جنگ در اوکراین، برنامه های آینده دفاعی ناتو و عضویت سویدن با این سازمان در محراق توجه این نشست قرار داشت. در این نشست رهبران ناتو اعلام کردند که در شرایط مناسب و توافق همه اعضای این سازمان از پیوستن اوکراین با ناتو حمایت خواهند کرد. این اعلام درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بازماندن ناتو در مشخص کردن یک جدول زمانی برای پیوستن کشورش در این سازمان را مضحک خواند. ولی سران ناتو همه موانع در مسیر پیوستن اوکراین با این سازمان را حذف کردند تا این کشور بتواند پس از پایان تهاجم روسیه با ناتو یک جا شود. در این نشست بر ادامه حمایت دوامدار از اوکراین نیز تاکید و توافق صورت گرفت. درست چند روز پیش از نشست سران ناتو، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که اوکراین با کمبود مهمات مواجه بوده و به همین دلیل تصمیم گرفته است تا برای کیف مهمات کلستر فراهم کند. ولی این تصمیم واکنش های مختلف با شمول مخالفت برخی از متحدین واشنگتن را در جهان برانگیخت. حکومت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که مهمات کلستر یا خوشه‌ای به اوکراین فراهم می کند تا این کشور بتواند در برابر پرخاشگری روسیه از خود دفاع کند. مهمات کلستر قابلیت کشتار و تخریب وسیع را دارد و می تواند برای سالها فعال باقی بماند. استفاده از این مهمات از سوی بیش از 100 کشور جهان منع اعلام شده است. ملل متحد در واکنش به تصمیم ایالات متحده گفته است که مخالف استفاده دوامدار این مهمات می باشد.
منشی عمومی از کنوانسیون منع استفاده از مهمات کلستر حمایت می کند و از کشورها می خواهد که شرایط این کنوانسیون را رعایت کنند. در نتیجه او خواستار استفاده دوامدار مهمات کلستر در میدان جنگ نیست.
ایالات متحده، اوکراین و روسیه عضویت کنوانسیون منع استفاده از مهمات خوشه‌ای را ندارند. ولی قصر سفید میگوید که اوکراین به گونه کتبی اطمینان داده است که از این مهمات با بسیار دقت استفاده خواهد کرد تا میزان خطر آن در برابر غیر نظامیان را به حداقل کاهش دهد.
ما تصمیم در مورد معاونت امنیتی را بر اساس ضرورت‌های اوکراین در میدان جنگ اتخاذ می‌کنیم. اوکراین با مهمات ثقیل ضرورت دارد تا بتواند عملیات‌های تهاجمی و دفاعی خود را به پیش ببرد.
اوکراین از چندین مابدین سو خواستار مهمات خوشه‌ای است.
ما ضرورت داریم تا هر قدر اراضی را که امکان پذیر است آزاد کنیم و برای این کار با همه امکانات نیاز داریم. به همین دلیل ما نیازمند مهمات کلستر هستیم و بسیار سپاسگزاریم که روز متحده تصمیم گرفت که این مهمات را برای ما فراهم کند.
ولی چیزی را که اوکراین بیشتر خواستار آن است، پیوستن سریع این کشور با ناتو می باشد.
ما در نشست سران ناتو خواستار نتایج مثبت و یا کم از کم برخی از گام ها به سوی نتیجه مثبت هستیم. این کار برای امنیت همه جهان بسیار مهم است.
اما رئیس جمهور جو بایدن در مورد بی‌میل است.
اوکراین باید عین معیارها را رعایت کنند. بنابراین من این را آسان‌تر نمی‌سازم.
قصر سفید می‌گوید که عضویت سریع‌تر اوکراین در ناتو به معنای شامل شدن ناتو در جنگ با روسیه می‌باشد.
رئیس جمهور بایدن واضح بوده است که ما از اوکراین تا هر زمانی که ضرورت باشد حمایت میکنیم و مقدار استثنایی تسلیحات و قابلیت ها را هم از جانب خود و هم از سوی شراکا و متحدین خود با آنان فراهم میکنیم، ولی ما خواستار آغاز جنگ جهانی سوم نیستیم.
پیوستن سریع اوکراین با ناتو می تواند این سازمان را در یک رویارویی مستقیم با روسیه مواجه کند و واشنگتن را مجبور خواهد کرد تا نظامیان امریکایی را به جنگ بفرستد، چیزی که جو بایدن مکررن با اجتناب از آن متعهد شده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن. اوکراین او لویدیزو متحدینو پا حاک یو نوی مرکز پرانیسته چه پر اوکراین دی روسیه دی یرغل پا تراو دی روسی مشرانو جنایتونه و چیری.
پا حاک یو نوی دفتر چه دی اوکراین پولاند دی تیری دی جرمونو دی محکمی لپاره دی نریوال مرکز کنون پیجندل کیگی. دا مرکز با دی روسیه مشرتابه دا پریکری پا اره شواهد را طول کری چه غواری هغا هیواد اشغال کری. دا اوکراین لوی سرانوال اندری کوستین ویلی چه دا اقدام دا عدالت پلور یو مهم گام ده.
نن موږ دلته د یوې ریښتینې تاریخي شیبې په مناسبت سره راټول شوي یو. داسې تاریخي شیبه چې وایي متمدنه نړۍ نه یوازې غږ پورته کوي، بلکې د کلکو کړنو او اقداماتو له لارې دا ښیي چې د هر عمل دپاره ځواکګویي او حساب او کتاب مهم اصل دی.
د اوکراین، اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو سرانوالان به د روسیې پر ضد جنایي قضیه ترتیب کړي. دغه مرکز به د جرمونو د نړیوالې محکمې تر څنګ کار کوي چې لا د مخه د جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو څېړنې کوي، خو د تیری جرم پکې نه و شامل. فلیپ سینز د لندن په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسر او د نړیوال عدالت کارپوه په دې اړه داسې نظر لري.
دا مسله یرغل د یوې غیر قانوني جګړې د ترسره کولو پریکړه د نړیوالې جنایي محکمې له واکه وتلې مسله ده.
د تیری جرم د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې د نورنبرګ د محکمې په ترڅ کې د نازی مشرانو محکمې ته ورګرځوي چې د سولې پر وړاندې د جرم په نوم یاد شوی و. اوس مهال هیڅ یوه داسې محکمه نشته چې دا ډول قضیه وڅېړي، خو دا مهمه ده چې هغه کسان چې پر اوکراین باندې د یرغل پیل کړی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون دا کسان د تیری په جرم محاکمه شي.
ولې؟ ځکه چې دا د مشرتابه دپاره یوازینی جرم دی. دا یوازینی هغه لاره ده چې تاسو مستقیم یو مشر ته ورسوي چې تاسو یې مسؤول وګڼئ، او دوهم ځکه چې دا هغه جرم دی چې نور هم په نښه کولای شي. په دې معنا چې که چیرې نوای نو موږ به د جنګی جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې نه کولې.
احتمال لري چې د روسیې متحدین د نورنبرګ محکمې په څیر د نړیوالې محکمې په جوړېدو اعتراض وکړي.
دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړ شي، خو اصلي خبره دا ده چې په پایله کې کېدای شي دا د نړیوالې محکمې پر ځای و اروپایي محکمه یا سیمه ییزه محکمه وي، او دا ممکن له دې سیاسي مسلې څخه د وتلو یوه لار وي.
اوکراین وایي د روسیې د یرغل په تړاو یې تر 400 نه ډیر جرمونه مستند شواهد راټول کړي دي چې پکې د ملکي وګړو هدفي وژنو، لکه تیره اونۍ په کراماتورک کې پر یو رستورانت د توغندیو برید، جنسي تاوتریخوالی، شکنجه او د ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو جبري بې ځایه کېدل پکې شامل دي. کیف هیله لري چې د جګړې د پیلولو پړه د روسیې د مشرانو پر غاړه واچوي، خو مسکو د جنګي بشریت ضد او د تیری د جرمونو تورونه ردوي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د روسیې حکومت تیره اونۍ تایید کړه چې د واګنر خصوصي پوځي ډلې مشر یوګنی پریګوژین په روسیه کې له خپلې پاڅون څو ورځې وروسته د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو. د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د اروپا او روسیې د برخې ستر سلاکار ډانلډ جینسن زما همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې د واګنر ملیشي مشر د پوتین په شاوخوا کې ملاتړ لري. جینسن د امریکا غږ سره لومړی پر دې غږېدلی چې ولې په تیوري کې واګنر ډله د روسیې په امنیتي لیکو کې مدغم شوې، خو اوس هم دغه ډله په خپلو لیکو کې جنګیالي استخداموي.
Well, I think we're seeing a mess. If I could
زه فکر کوم هلته ګډوډي ده. هغه معاملې چې له مخې پریګوژین بلاروس ته تللی وي هغه نه ده حل شوی او نه هم پای ته رسیدلی ده. دا وخت بیلابیل سناریوګانې روان دي. داسې ښکاري چې پریګوژن بیرته روسیې ته تللی، د ګنګوسو له مخې هغه یا په ماسکو یا هم په سینټ پیترزبورګ کې دی. نو که دای په روسیه کې وي، بیا هو کړه څه شوه؟ روسیه غواړي واګنر ملیشه د روسیې په پوځ کې ورګډ شي تر څو روسیې ته په راتلونکي کې ګواښ نه وي. روسانو له وارد مخه د دغه ګروپ قیمتي شیان او روپۍ روسیې ته رالېږدول پیل کړي دي. د خلک بدماشان دي او دوی یو پر بل باور نه لري.
واګنر ملیشه ګروپ د پوتین لپاره څومره ګواښ دی؟
زما له نظره دغه ډله اوس همره چې دوه اونۍ وړاندې یو ګواښ و، اوس ګواښ نه ده. د جون په 24مه د واګنر بغاوت د پوتین د رژیم دننه هر ډول کمزوری په ډاګه کړې. امنیتي ځواکونه او د روسیې ملي ګارد کمزوری غبرګون وښود. د واګنر ملیشې د اوکراین له پولې روسیې ته ورننوتلې، د یو ښار نیول او بیا ماسکو ته مارش د روسیې په دننه کې او د باندې خلک حیران کړل. موږ فکر کولو چې پوتین له دغه ډېر پیاوړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه فکر کوم هغه دا دی چې ښایي په روسیه کې نورې ملیشې ډلې هم ورته کړنې درسره کړي. ښایي چې چینیان دا کار ونه کړي، خو د دې امکان شته چې نورې ډلې لکه ګاز فورم ورته بغاوتونه وکړي. دوی ولیدل چې د روسیې امنیتي ځواکونو غبرګون ډېر پڅ و. زه فکر نه کوم چې دا بغاوتونه پای ته رسېدلي وي.
تاسې د پریګوژن راتلونکی څه ډول اټکل کوئ؟ فکر کوئ دی به هم د پوتین د نورو مخالفانو په څیر له کړکۍ وغورځول شي، او که نه اوس هم د پوتین ته د بیرته نږدې کېدو امکان لري؟
زه فکر نه کوم چې دای به پوتین ته بیا نږدې شي. زما رایه دا ده چې دای به یا له کړکۍ څخه وغورځول شي او یا به ورته زهر ورکړل شي. پریګوژن ډېر غوړمال شخص دی. دای د پوتین د رژیم په دیننه کې ملاتړ لري. د پوتین د نورو مخالفینو په پرتله ښایي د نوموړې تالې لکې وي، خو که زه پریګوژن وای ما به احتیاط کولای.
د پوتین پر وړاندې د واګنر بغاوت د اوکراین پر جګړه څه اغیزه کړي؟
ډېر اغیزه یې ورباندې نه ده کړې. که پریګوژین مخکې تللی وي او پر ماسکو یې برید کړی وي، ښایي روسیې به له اوکراین څخه خپل پوځیان راویستلي وي، خو دغه کار ونه شو. له دې امله په ټوله کې په ساحه کې د پوځیانو حرکت درېدلی نه دی. واګنر ګروپ تر ډیره په بخمود ښار کې وو او له بغاوت وړاندې دوی وویستل شول. له دې امله دلته څه نه دی تغیر شوي، خو زه متيقن یم چې د بغاوت د اوکراینیانو مرال لوړ او د روسانو مرال ضعیفه کړی. هیڅ هم د روسیې دننه د داسې بغاوت تمه نه کوله. دا کار په ساحه کې د روسي ځواکونو فعالیت په منفي توګه اغېزمنوي.
یو بل اړوند پوښتنه دا ده چې راروانه اونۍ په لیتوانیا کې د ناټو سرمشریزه ترسره کیږي. ستاسې له نظره د ناټو په سرمشریزه کې به کوم ستر پریکړه وشي؟
دا موضوع تر اوسه د اټکل تر حده ده. د اوکراین ملاتړي په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب تضمین غواړي. په دې اړه د ناټو د متحدینو ترمنځ داسې یو ګډ موقف چې دا کار به په روانو څو اونیو کې وشي نشته. زما له نظره ټول اوکراین ته د ناټو غړیتوب ورکول غواړي، خو پوښتنه دا ده چې څرنګه او کله. ښایي دې غونډه کې د اوکراین سره په ناټو کې د غړیتوب په اړه په پرتلیزه توګه یوه پیاوړې ژمنه وشي. خو دوی به په دې اړه چې اوکراین په ناټو کې ورګډ شي کوم حالویش ونه ټاکي. دویمه موضوع به اوکراین ته د وسلو ورکول وي. اوکراین ته د F-14 جنګي الوتکو ورکړې په اړه هم کوم پرمختګ نه دی شوی. اوکراین ته ښایي د داسې پرمختللو وسلو چې تر لرې روسیې اهداف وویشتلی شي د ورکولو په اړه خبرې وشي. که راخلاصې کړو، اوکراین سره به په ناټو کې د غړیتوب په اړه قوي ژمنه وشي، خو دا لا د وخته وړاندې ده چې سړی پرې شرط وتړي. دا لا هم معلومه نه ده چې زلینسکي به په سرمشتیزه کې ګډون وکړي او که نه. که دای د اوکراین سره د ناټو د غړو د ژمنو په تفصیل او د ژمنتیا په قوت پوشي، ښایي بیا په سرمشتیزه کې ګډون وکړي.
د اوکراین د جګړې په اړه ستاسې ارزونه څه ده؟ فکر کوئ روسیه په اوکراین کې په افغانستان کې د پخواني شوروي په څیر د یو راتلونکي سره مخ کیدونکې ده؟
روسان ښایي داسې برخلیک سره مخ شي. زه فکر نه کوم چې روسان تر ډیره هلته پات شي، خو یوه خبره شته چې په اوکراین کې روسان زیاته قوه لري. له دې امله دوی به له دغه پایلې سره مخ شي، خو دا به ژر نه وي. ستونزه دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لپاره څه نه لري. دواړه اړخونه یو له بل ډیر لري دي. له دې امله د اوکراین د جګړې راتلونکي به د جګړې په ډګر کې وټاکل شي، نه د ډیپلوماسۍ له لارې.
از بازداشت ایوان گریچکوویچ با اتهام جاسوسی از سوی مقامات روسی بیش از 100 روز می گذرد. او اولین روزنامه‌نگار امریکایی است که از زمان جنگ سرد به جاسوسی متهم می شود. کرملین اخیراً اشاره کرده که آماده مذاکره برای تبادل زندانیان است.
ایوان گریشکویچ خبرنگار وال استریت جورنال در روسیه در 29 مارچ در یکاترینبورگ در شرق مسکو دستگیر شد. او 100 روز از زندگیش را پشت میله‌های زندان می‌گذراند. مقامات روسیه این شهروند آمریکایی 31 ساله را به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک شرکت دفاعی که از جمله معلومات مخفی دولتی بود متهم کردند. گریشکویچ و روزنامه‌اش به شدت این اتهامات را رد می کنند. او در زندان خطرناک لوفورتوی مسکو نگهداری می شود و در صورت محکومیت با 20 سال زندان مواجه خواهد شد. ممکن است روزنه ای از امید وجود داشته باشد. روسیه این هفته تایید کرد که تماس بین این کشور ایالات متحده در مورد مبادله زندانیان وجود داشته است که به طور بالقوه می تواند گریشکویچ و ولادیمیر دونایف یک شهروند روس که در بازداشت ایالات متحده با اتهام جرایم سایبری درگیر است می باشد.
ما گفته ایم که تماس های خاصی با ایالات متحده در این زمینه وجود دارد، اما به هیچ وجه نمی خواهیم آن را علنی کنیم. این مذاکرات باید انجام شود و در سکوت کامل ادامه یابد.
روسیه گفته بود تا زمانی که برای گریشکویچ حکمی صادر نشود امکان تبادل نظر وجود ندارد. تاریخ محکمه ای و اعلام نشده است و بازداشت موقت وی تا ماه آگست تمدید شده است. سفیر آمریکا از روسیه خواسته است که او را آزاد کند.
اتهامات علیه او بی اساس است. او یک روزنامه‌نگار بی‌گناه است که فعالیت‌های روزنامه‌نگاری می‌کرد و به ناحق بازداشت شده است. چون این دیپلماسی گروگانگیری غیر قابل قبول است و ما از فدراسیون روسیه می‌خواهیم که او را آزاد کند.
سفارت ایالات متحده روسیه را به محدود کردن غیرقانونی دسترسی به گریشکویچ در زندان متهم کرده است. مسکو روز پنجشنبه گفت این اقدام تلافی جویانه است.
زمانی که ویزا برای رسانه‌های روسی که قرار بود در اپریل سال جاری ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را پوشش دهند رد شد، تصمیم تعویق دیدار دیپلمات‌های آمریکایی با گریشکویچ گرفته شد.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، آزادی مطبوعات در روسیه از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 به شدت کاهش یافته است. روسیه در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2023 از میان 180 کشور در رتبه 164 قرار گرفته است. روزنامه نگاران خارجی در روسیه از آزادی‌های بیشتری نسبت به همتایان روسیه خود برخوردار بودند. تحلیلگران میگن دستگیری ایوان گریشکویچ احتمالاً بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای خارجی را به ارزیابی مجدد عملیات خود در روسیه وادار خواهد کرد. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
جیسن پیری یک عکاز کالیفرنیایی بیش از $200,000 کمک بشردوستانه را برای اوکراین جمع‌آوری کرده است. پیری که از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین داوطلبانه کار میکند، توانسته که کمک های مالی و لباس برای غیر نظامیان و دوا برای تیم های جنگی جمع‌آوری کند.
آنستازیا موتسی 25 ساله از ماه مارچ سال 2023 به حیث دکتر در قوای مسلح اوکراین کار میکند. او به خاطر کمک به همرزمانش جان خود را به خطر می اندازد. موتسی اخیراً فرصت پیدا کرد تا با دوستش جیسن پیری که یک عکاس و رضاکار امریکایی در کالیفرنیا است تماس بگیرد.
خیلی مهم است که احساس کنید تنها نیستید و بدانید افراد هستند که برای کمک به جمع‌آوری پول می پردازند.
جیسن پیری برای بیش از یک سال به طور داوطلبانه به اوکراین کمک کرده است. او با موتسی از طریق خواهرش ورانیکا موتسی که رئیس یک بنیاد خیریه در هالند است آشنا شد.
من با نهاد خیریه در هالند در تماس شدم و از آنها پرسیدم که آیا برای رانندگی آمبولانس ها با اوکراین با کمک نیاز دارند. خود را معرفی کردم و آنها گفتند بله بیا.
پری که اهل سان فرانسیسکو است، عکاس نسل چهارم است و برای بیش از یک سال بسیاری از آشنایان پری به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای اوکراین کمک کردند. پری در یکی از بازدیدهای خود در ماه می امسال بیش از $200,000 کمک جمع‌آوری کرد.
Tourniquets, coats.
بالاپوش، لایه‌های حرارتی، بالاپوش‌های بارانی، اقلام کوچک طبی برای موتسی هم چیزهای آوردم، زیرا او یک دکتر اردوست.
پری برخی از دوستانش را در جنگ از دست داده است. او میگوید که از دست دادن آشنایان مانند این باعث می‌شود که به کمک اوکراین ادامه دهد.
مردم نمیدانند چه کنند. میدانند که اتفاقات بدی در اینجا رخ میدهد. میدانند که واقعا غم انگیز است و مهم است، اما نمیدانند چگونه کمک کنند.
پری با بازگشت به کالیفرنیا قصد دارد نمایشگاه از عکس‌های خود از اوکراین ترتیب دهد تا افراد بیشتر بتوانند از طریق لنز دوربین او ببینند جنگ چیست.
و در سی حال که چه دی روسیه یرغل ادامه لری، دی اروپا تر طولو ستر اتمی بطه زاپوریژ یا تا تیرم میشت اوکراینیان دی دغه بطه دی المنزتللو او دی روسیه لخوا فر دغه بطه دی احتمالی برید دی پایلو لپارا جان چمتو کبی.
د جاپی د لومړی کرخ خار نیکول د جاپوریژ نه یوازې 40 کیلومتره لري پروت دی. په دغه خار کې د جګړې له پایل نه تر اوسه یوازې 40,000 وګړي پاتې دي. دوی د اتومي احتمالي خطر سره د اوسېدو سره عادت شوي دي.
سمدستي وروسته له هغه چې روسیې د جاپوریژ اتومي بټۍ ونیوله، زموږ سیمه ییزو واکمنو د یو احتمالي پیښې د پایلو په اړه معلومات خپرول پیل کړل. آن هغه وخت خلکو کولای شول چې د اټومي تشعشع د ممکنه خطرونو څخه د ځان ساتلو لپاره په سیمه ییزو روغتونونو کې پوتاشیم آیودایډ ترلاسه کړي.
ساجانکو وایي سیمه ییز وګړي آرام دي، خو د اوکراین د استخباراتو د هغه خبرداري چې روسان د بټۍ د له منځه وړلو لپاره پلان منظور کړی، له امله خلک له سیمې د ممکنه وتلو لپاره ځانونه چمتو کوي.
زما کورنۍ ټول اړین توکي لکه اسناد، پیسې او نور لوازم راټولوي تر څو په بیړنیو حالاتو کې سیمه پرېښودل شي.
هغه ساینسپوهان چې د یوې ممکنې ویجاړۍ په اړه حالات څاري وایي چې بټۍ ته څیرمه خارونه نیکپول او انرهودر د اټومي تشعشع د خطر سره مخ دي. اوکراین چارواکي وایي چې دغه ساحه به له دې زیاته وي.
موږ د بدترین حالت په فکر کې یو. د خلکو د زیانمنېدو ساحه به له 500 کیلومترو زیاته وي. د دې معنا دا ده چې څلور سیمې به اغېزمنې شي.
ویکتور دوه کوچنیان لري او د ناورین لپاره چمتو دی.
موږ د یوې میاشتې لپاره اوبه او خواړه لرو. زموږ د موټرو ټانکۍ تل له تیلو ډکې وي.
روسیه په اوکراین کې واقع د اروپا تر ټولو ستره اتمی بټۍ زاپوریژیا لتیری یوې میاشتې را په دې خوا نیول. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
رومانیا که مرز مشترک با اوکراین دارد در جمع آن کشورهای شامل در اتحادیه اروپا می باشد که بیشترین تأثیرات جنگ اوکراین را متقبل شده و کشور کلیدی در انتقال سلاح ناتو و اوکراین دانسته می شود. با وجود آن که رومانیا از اوکراین حمایت می کند، ولی این دو کشور سابقه روابط ناگوار را داشتند.
سربازان رومانیایی تمرینات زنده نظامی را در کوههای ترانسیلوانیا انجام می دهند. آنها نه تنها برای تهدید معمولی چون حمله احتمالی روسیه، بلکه برای سهم جدید و مشهور آن کشور به حیث عضو ناتو در حمایت از اوکراین آمادگی می گیرند. جنگ در اوکراین رومانیا را در خط مقدم جیوپولیتیک بر علیه روسیه قرار داده است و برای ناتو اهمیت استراتژیک آن بیشتر شده است.
واقعیت این است که رومانیایی ها بسیار نقش مهم در رسانیدن اسلحه به اوکراین دارند و این کشور حیثیت راه ترانزیتی را دارد. هر زمانی که پرسش در مورد ابزار جنگی و اسلحه می شود، این وسایل از طریق رومانیا می رسد و در آنجا ذخیره می شود.
اما رومانیا برای همچون نقش آمادگی ندارد. قوای مسلح رومانیایی با ابزار و تانک های جدید جنگی مجهز نیست و به دلیل جنگ در اروپا مجبور شده تا طیارات جنگی میگ 21 زمان شوروی سابق را به طیارهای آمریکایی F-16 و C-5 تبدیل کند. تحلیلگران میگویند که رومانیا تأثیر کننده است نه فراهم کننده سلاح های ناتو.
باید واضح بگویم که سکتور دفاعی اوکراین بسیار پیشرفته است و در مقایسه با سکتور ما پیشرفته تر است و آنها لوازم پیشرفته شوروی سابق را می سازند. ما هم سطح نیستیم.
مقامات حکومت رومانیا در مورد وضعیت حمایت این کشور از کیف با ایتیا صحبت می کنند. روابط میان دو کشور قبل از جنگ بسیار دشوار بود. یکی از تحلیلگران در خفا نگه داشتن مسائل اوکراین توسط بخارست را چنین توضیح می دهد.
تفاوت بزرگ این است که پولند خیلی تلاش می کند که جهان از حمایت این کشور از اوکراین آگاه شود. رومانیا بیشتر نقش ساکت دارد و علاقه من نیست که کسی در مورد این که چه کار می کند بداند.
محتاط بودن در رومانیا سابقه دارد. احزاب ملی‌گرای سیاسی رومانیایی مانند حزب پیمان برای اتحاد رومانیایی ها به طور علنی از رفتار کیف با اقلیت رومانیایی انتقاد کردند. جورج سیمیون یکی از رهبران حزب با صدای آمریکا چنین توضیح می‌دهد.
حدود 500,000 رومانیایی در قلمرو اوکراین زندگی می کنند که زمان به رومانیا تعلق داشت و بعداً استالین آنجا را ربود. اوکراینی ها با حقوق مکتب و رفتن به کلیسای آنان احترام نمی گذارند.
اشغال یکی از کشورهای اروپایی توسط روسیه رومانیا را در مقر سیاست های جیوپولیتیک قرار داده است. اکنون این کشور برای نقش تازه آمادگی می گیرد و روی آن کار جریان دارد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین 60,000 کودک اوکراینی در یکی از شفاخانه‌های منطقه لویف معالجه شده اند. در میان این کودکان یک دختر خردسال از منطقه ولیهدار در دنباس نیز شامل است. صدای آمریکا با این دختر صحبت کرده و در مورد سرگذشتش این گزارش را تهیه کرده است.
این ویدیو در تابستان سال 2022 گرفته شده است. ورونیکای 9 ساله با وجود درد شدید سعی می کند دست خود را حرکت دهد. یرهی کودا فیزیوتراپیست او با او کمک می کند. گوللاباری در اپریل سال 2022 در وهلدار شهری در منطقه دونباس رخ داد. خانواده ورونیکا در آن وقت در زیرزمینی یک ساختمان پنهان شده بودند. پدر کلان و مادر کلان ورونیکا هنگام حمله از او محافظت می کردند، اما در اثر گوللاباری پدر، مادر، پدر کلان، مادر کلان، عمه و کاکاهای ورونیکا از بین رفتند. ورونیکا تنها کسی بود که زنده مانده بود.
نینا مادر کلانم آنجا بود، پدر کلانم هم آنجا بود، مادرم یادم نمی آید، عمه هم آنجا بود همراه کاکایم.
ورونیکا در حالی که زخمی شده بود و حالش وخیم بود به شفاخانه منتقل شد. او چندین ماه را در شفاخانه کودکان سنت نیکلاس، اولین اتحادیه طبی در لفیف گذراند و در آنجا راه رفتن مجدد، برداشتن اشیا و حتی لبخند زدن را دوباره آموخت. یک سال پس از معالجه و بهبودی، ورونیکا هنوز به شفاخانه می آید تا افرادی که او را نجات دادند را ملاقات کند. امروز او توسط یک خانواده به فرزندی گرفته شده و آنجا زندگی می کند و مکتب می رود. یک سال پیش برای او سخت بود که تصور کند که زندگی عادی داشته باشد. ورونیکا یکی از 350 کودکی است که شدیداً مجروح شده بود و توسط دکتران لفیف نجات داده شده بود. بر اساس گزارش یونیسف، از زمان آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 بیش از 1,000 کودک اوکراینی مجروح و 525 کودک دیگر کشته شدند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتونید که سایر اخبار و مطالب مرتبط با افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسب نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
داشنا تلویزیون تنن ماخام ده مهم و خبرون و سرتیکی. ده پاکستان یو چارواکی بیا تور پوری کرایی چه ده افغانستان خاوره ده نورو پرزب ده تروریستی بریدونو لپاره کارول کیگی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په اندونیزیا کې د آسیان سازمان په غونډه کې د میانمار د پوځي حکومت د شمالي کوریا او د روسیې په وړاندې د اقدام کولو غوښتنه وکړه. او که څه هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له کبله د خلکو کاروبار اغیزمن شوی، خو د کابل په استالف کې یو شمیر کلالان اوس هم خټینې لوښي جوړوي. د آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماښام مو په خیر. نن شنبه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 15مه نیټه ده چې د چنګاښ د 24مې نیټې سره سمون خوري. خبرونې ته ښه راغلاست، زه برېښنا مرخیله یم. په نننۍ خبرونه کې زما همکاران خدای نور ناصر له اسلام آباد نه او احمد الله ارچوال دلته د واشنگتن ډي سي په استودیو کې را سره مل دي. په افغانستان کې د ټي ټي پی د پټنځایونو او فعالیت په اړه د پاکستان د اندېښنو حال به د خدای نور ناصر نه واخلو، او ارچوال صاحب په انډونیزیا کې د آسیان د غونډې مهم ټکي او پایلې شریک کړي. تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم، موږ سره اوسئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او نه د دوحې پر تړون عمل کوي. تر دې مخکې د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی و چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. په همدې اړه نور جزئیات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې د سکایپ له لارې په خبرونه کې را سره مل دی. خدای نور صاحب، د پاکستان د پاوز د تون بیان څه پیغام لري؟
ډیره مننه برېښنا جانې. نه یوازې د پاوز له لوري چې کوم پرون بیان راغلی و، نن بیا د دفاع وزیر بیان ورک، او همدغسې دلته نور چارواکي هم په هغوی کې هم دغه اندېښنې او دغه خواشیني شته چې په دې وروستیو کې کوم بریدونه شوي دي، په خاصه توګه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې. وایي په هغوی کې دا یو ډېر بدل بیان ځکه دی چې مخکې به پاکستاني چارواکو دا ادعا کوله چې د افغانستان خاوره کارول کېږي په پاکستان کې د بریدونو لپاره. خو پرون چې د پاوز د لوري کوم بیان، د پاوز د مشر د لوی درسي د لوري کوم بیان خپور شوی دی، رسنیو ته په هغه کې دا ادعا شوی ده چې په پاکستان کې په اوسنیو بریدونو کې افغانان ککړ دي او یا د هغوی لاس دی. دا یو نوی بیان دی چې تر دې مخکې به دوی ویل چې د افغانستان خاوره کارول کیږي، معنی هلته د پاکستان ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان وسوال دی. خو پرون یې دا وویل چې په دې کې آن د افغانانو لاس دی او افغان وګړي په دې بریدونو کې لاس لري. دا یو تازه بیان دی. تر دې وروسته بیا نن لکه تاسو چې ذکر وکړو د پاکستان د دفاع وزیر هم ورته یو بیان ورکړی دی، او هغه کې ادعا کړې ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. او وایي د خواجه آصف په خبره چې دوی وایي د دوحې تړون چې څنګه سوی دی د امریکا او طالبانو ترمنځ، وایي طالبان په هغوی باندې عمل نه کوي. نو دغه یو بیانونه دي چې په داسې وخت کې دي لکه په پاکستان کې دغه وسلوات بریدونه زیات شوي دي، او په بیل بیل وختونو کې په تیر کې هم پاکستان دغه ادعا کړې ده. که څه هم په تیر کې د طالبانو حکومت بیا بیا ویلي و چې د دوی خاوره د هیڅ یو ګاونډي هیواد پر ضد نه کاریږي، خو دغه وروستیو بیانونو ته چې پرون د پاوز د لوی درسي له لوري راغلی و، او نن د دفاع وزیر خواجه آصف له لوري د افغانستان پر ضد کوم بیان راغلی دی، په دې باندې لا هم په کابل کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه پورې کوم خبرګون نه دی شوی. خو په تیر کې دغه
دوه پوښتنې رامنځته کیږي، دغه پیښې او دغه بیانونه الته په پاکستان کې پراته افغان مهاجرو باندې څه اثر کوي؟ او بل دا چې د بلوچستان په ژوب ښار کې نن 14مه ورځ ده چې د ژوب او شیرانی سیاسي او مذهبي ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورزنګ په سیمه کې د بریدونو په ضد پرلط کوي، او څه پریکړه شوې ده په دې اړه؟ ولې چې دوی ویلي وو چې دوی بنن جرګه را بولي او پریکړه بکوي؟
لمړی بزره د لمړی پښتنې تراسم چې دغه ادعاو په افغانانو باندې کوم اثر وي یقینا به وي ځکه چې ملکه چې ما ویل دا لمړی ځل دی چې د پاکستان چارواکي دا ادعا کوي چې په دې وسلوال بردونو کې افغانان لاس لري یا هغه په دې کې ملوث وو نو خامخا به په دې باندې اثر وي چې دلته کوم په لکونو میشت افغان کډوال دي په میلیونونو په هغه باندې به اثر خامخا وي پاتاسو د ژوب شتنه په ژوب کې لنن دوی ونی وړاندې د ژوب سره چیرمه شیرانی ولسوالۍ د هلته د پولیسو په یو پوسټ باندې برید وسو په دې کې لشتره د ژدري پولیس سرتیري وژل سو تر هغه وروسته هم هلته جنو خلکو ځای خلکو پرلط وهلای او د پرلط په پای کې بیانن دغه د ژوب ولس د ژوب بیل بیل قانون ولته هغه یو جرګره بدلی او په دې جرګه کې پښتنه کوي چې هغه دوی ونی وړاندې کوم برید سو یو او دری پولیس سرتیري پکې وژل سی وو وایي د دغه پیښې قاتلین دی ونی ولسی او د دغه پیښې عدالتي پلټنې دی وسی او دغه سیدوی غشتنه کوي چې په بلوچستان کې چې د ملیشات سوا کومي امنیتي پروسې دی هغه دی ختم کړي او دغه جرګه په همدې باندې او دغه غشتنه دوی نن هم یی شی دی په دې جرګه کې خو د حکومت له لوري یا د واکمنو له لوري دغه جرګه ته لا هم کوم خبرګون نه دی شو ورسوي نه هم د دوی غشتنه تر اوسه پورې منل شوی دی
ډیره مننه
په پاکستان کې په تیرو درې ورځو کې د 12 پاکستانی پوځیانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان پاوځ له طالب چارواکو د ترهګرو د فعالیتونو د کابو کولو غوښتنه کړې د پاکستان پاوځ په یو بیان کې ویلي دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا به مؤثر جواب ورکړ شي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان دی او گاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه تر سره کوي وای د خپل خلکو د ژوند خوندي ساتلو لپاره به له هر ممکنه وسیله کار واخلي
افغانستان د ورور او گاونډي هیواد په توګه خپل مسؤلیت نه تر سره کوي او نه د دوړخیز ترون رناوي کوي د تیرو څلورو شتو کلو را په دی خو الک تر لګه شپږ میلیونه افغانان پاکستان کې آرام ژوند کوي خو برعکس په افغانستان کې ترهګرو ته پناه ورکړل شوې او د پاکستانیانو وینې تویوي دا وضعیت نور د زغملو نه دی او پاکستان به د خپل خاورې او ولس خوندي ساتلو لپاره د خپلو ټولو وسایلو کار واخلي
یاسه خو پاکستان خو عملیات روان دي نو احتمال به وي چې پاکستان یو وار بیا هر کله چې یو فرصت او معلومات ترلاسه کړي نو ټي ټي پی هدف ګرځېدي شي په افغانستان کې
د روان 2023 کال د جولای په 12 منټه په ژوب کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسټو د وسلوالو په بریټ کې لکټر لګه 12 سلطيري او ملکی وګړي وژل شول په سیمه کې خلکو د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه خوده ده
دلته دا جنگ چې دی دا جنگ زما د عام وګړو د تکلیف او د مرګ سبب ګرځي دا پرون چې بدمنی شوې ده دا د ژوب د شهر په منځ کې چاوني ده کله د خپل چاوني دفاع نشي کولای او د دومره انټيليجنس رپورت نه لري د دلته په دې ملک شپږ د انټيليجنس ادارې دي چې هغه د دې جنگ خلاف چې نو هغه لګیا به کار کوي او د دې ملک په بودیجه باندې او د دې په بجټ باندې چې دغه ژوند دی آیا د دین باس خاص نه دی په کار چې دا څنګه د خلک راغلل
خوښ مرچون کې وای چې پاکستان پاوس په خپل تر وطن کې دی
خو هغه خلک چې کوم برسر اقتدار دی په افغانستان کې او په پاکستان کې غیر پر جنگ د کمایي ذریعہ
د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنس اوربند چې د افغان طالبان د حکومت په منځګړتوب ټینګ شوی وو د تیر 2023 کال د نومبر په میاشت کې پایته ورسید او د تحریک طالبان پاکستان خپل وسلوال ته امر وکړ چې په دغه هیواد کې بیرته بریدونه پیل کړي
د پاکستان د پاوز اوسنۍ او ناندریو ته چې زګورم نو ماته ډیر کولی پښتو متل راځي چې پکې ویل کیږي چې څه چې کوي هغه به ریبي پاکستان او د هغوی پوځیانو استخباراتچیان اوس په خپله هغه کومه لوبه چې دوی ډیزاین کړې وه په هماغه کې راګرځي هغوی اوس نشي کولای چې ډېرې حلقې دننه په هم په ټي ټي پي کې او هم په طالبانو کې چې دواړه زیږولي د پاکستان استخبارات دي اوس کنټرول کی
د راپورونو پر اساس په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو په بریدونه کې د روان 2023 کال په لومړي او شپږ میاشتو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون نږدې 400 کسان وژل شوي د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د پوز څرګندون ته خبرګون نه دی خوله خو د دې مخې په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له خوره به د بل هیڅ هیواد په خلاف کاروانه خستل شي وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
په ورته وخت کې په پاکستان کې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته د پاکستان لخوا د ورکړ شویو پیژن پاڼو موده پای ته رسیدلې ده چې لامل یې افغان کډوال آزاد ژوند نشي کولای او د پولیسو لخوا زورول کیږي. د کډوالو په وینا د دغو کارتونو موده باید وغځول شي څو په هرو دوو کلونو کې د ناقانونه استوګنې په اړه اندېښنه ونه لري. موسکا ساپۍ په دې اړه راپور چمتو کړی.
هغه افغان کډوال چې لسی زورای سي په پاکستان کې ژوند کوي د پاکستان د حکومت لخوا د هرو دوو تر دونی مو کلونو وروسته د ستوګنې کارتونو د ورکړل شوې نیټه د ختمېدو له امله د ستونزو سره مخ کیږي. افغان کډوال وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو ویره لري. ځینې نور افغانان وایي په داسې حال کې ډاډه کاروبار ته ځان نه خکوي.
مونږ خو زیاتره په دې مشکل دغه ده چې مونږ په دې باندې یو آزادانه کاروبار نشو کولای، ځکه چې مونږ کله چې کاروبار شروع کړو مونږ افغان تجارت کوو نو مونږ ډاریږو او ډار کې مونږ نشو کولای، ځکه چې دې وخت هر ټیم مونږ ته شپږ میاشتې دوه کاله کال ټیم راکول کیږي، نو مونږ نه غواړو چې هلته کې مونږ کاروبار په مخ بوزو.
چې کور نه وځو دلته ګلۍ کې پولیس ولاړی، سړک هم پولیس ولاړی، هر ځای کې چې کارډ وګوري چې ایکسپایر دی هغه هم تنګوي. منگ ماجر تنگئی چتا سو کارڈون ایکسپائر دیا ہو ذات آنے تازہ منگ پدی نظم کا خلو نہ پہ بینک اکاؤنٹ جڑی گی نہ کم بل دست جائیداد کار پکوشو اسم نہ پکی بس صرف غرضی دل یام چھ دو کالا ٹیم ہی نو دو کالا ٹیم ڈیر کام دے
چی مثال بازار دسم یا پشاور دسم یا لاہور تزم دکان دی پر سامان روڑم مانا بار بار لیری کی تپوس کی گی زکا چی یہی تو کارڈ اوکھا یا کارڈ چیوی نا منگ باید غاڑو چی منگ کم مل کی اسی گو دی آغذی پروپ وی مثال یو سړی سره ثبوت وی.
میلاد واحدی چې په همدې کارت یې په یو بهرنۍ اداره کې دنده ترلاسه کړې وای چې که دغه کارتونه نیوی نشي نو ممکن له دندې ګوښه شي.
یک موسسه خارجی است که از مدت 9 ماه میشه کمرهشان کار میکنم، اما متاسفانه فعلا به ما گفتن که اگر این کارت تمدید نشه ما شما را از کار میکشیم و به مشکل مراجعه میشیم که اگر این کارت تمدید نشه.
د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د کډوالو عالی کمشنر عباس خان وای په دې اړه له دولت او ځینې اړوندو ادارو سره په اړیکه کې دی او خای دا کارتونه به د دوه نورو کلونو لپاره تمدید شي.
دا بالکل جی دا 30 جون د دې ډیډ لاین او د پی او آر کارت والا په دې باندې لاست منت زمونږ میټینګ شوه د سفرون کې او هغه کې څومره منیسټریز دي دا ټولو سره زمونږ په دې باندې دا شوه دي او حکومت پاکستان ډیر زر بدی تا ایکسټنشن ورکی تقریبا موست پرابلی کی دی شی دو کال ایکسټنشن دی ته ملاو شی زکه دا دو کالو ایکسټنشن چې دی دا سفرون ریکمند کړی دی لیکي کو فرس کا 30 جون نه پوره دا کابینټ نه اپروول رانغه نو بیا ان دټ کیس سفرون ویل رائټ ا لیټر ټو ال دی اتھارټیز انکلودینګ دی بانکس چې جی تاسو فلال پدی باندې سه ایکشن ماخله.
په 2008 کال کې افغان کډوالو ته پی او آر کارتونه ورکړل شوی چې تر اوسه 3 ځله پای ته رسیدلی دي. د دغو کارتونو موډل لومړی د 2012 کال د دسمبر په 1 بیا د 2015 د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیدلې وي چې په 2018 کال کې دغه کارتونه بیا نوي شول، خو پس له 2 کلونو سا کال د جون په 1 یې موده یو ځل بیا پای ته ورسیده.
کسه هم دا لومړی ځل نه دی چې د دې کارتونو ورکړل شوی موده بشپړ شوی وي، خو اوس دا چې کله به نوی شي دې د افغان کډوالو لپاره نوې سرخوږی جوړ کړی دی. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
او د ناروی د کډوالو شورا وایي طالبانو په کابل کې د کډوالو یو کم په زور نړولای او دوه ماشومان پکې مړ شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا د عامه پوهاوي مسؤل د امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي چې په اوس وخت کې خپل اصلي سیمو ته د خلکو لیګل ناشونه دی، ځکه د ژوند کولو اسانتیاوي ورته برابرې شوي نه دي. د یادولو وړ ده چې له 13 کلونو راهیسې د بیلابیلو دلیلونو له کبله په سلګونه کورنۍ له ولایتونو کابل ته کوچ
په کابل کې د کډوالو یو کمپ د طالبان لوري نړول شوی دی. په اړه جزئیات څه دي؟
زمون کاری ډلې خبره کړ چې په هغه غیر رسمي کم کې چې مونږ مرستې کولې نړولې پیل شوې دي. زمون معلومات ښایي چې د دې استلو او تخریب له کبله لږ تر لږه 2000 کورنۍ زیانمنې شوې دي. لا هم مونږ په سیمه کې په څېړنو بوخت یو. پرته له دې چې له مخکې دغو خلکو ته خبر ورکړل شي، طالبانو بلډوزر وروستلې او په هغو کورونو کې چې خلکو پکې لا هم ژوند کاوه هغه یې ویجاړ کړي دي. زمونږ اندېښنه دا ده چې په دغه ځای کې چې کوم خلکو ژوند کاوه ډېر زیان ګاللی وو، هغوی ډېر بېوزله وو، ډېر څه یې نه درلودل او ډېرې کمې سرچینې په واک کې وې. بل ځای هم نه لري چې ولاړ شي، نو د هغوی د کورونو نړولو او د توکو د له منځه وړلو د دغو کورنیو لپاره یو ناورین رامنځته کړی دی. له دغه ځایه څخه کورنیو مونږ ته خبر راکړ چې دوه ماشومان چې عمرونه 15 او 4 د کم د تخریب پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. مونږ هڅه کوو چې دا تایید کړو، خو په واضح توګه د دغه کم د نړولو لپاره زور کارول شوی دی.
ولې دا کم نړول شوی دی؟
There's been growing frustration amongst the
د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې د کورنیو بې ځای شویو په اړه د طالبانو ترمنځ ناهیلي مخ په زیاتېدو دي. هغوی غواړي چې کورنۍ او بې ځای شویو خلک خپل اصلي سیمو ته ستانه شي. مونږ په بیړه د دغو خلکو د ستنولو په اړه اندېښمن یو. مونږ هم فکر کوو دا سمه ده چې دا خلک خپلو اصلي سیمو ته ستانه شي، خو په اوس وخت کې اقتصادي کړکیچ ته په کتو مونږ فکر نه کوو چې دا خلک په خپلو سیمو کې به په خطو ده ژوند وکړي. په ځینو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته ستونزمن دی، بشر دوستانه او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. په ځینو مواردو کې موږ له چارواکو سره هم نظر یو. خلک باید خپلو اصلي سیمو ته ستانه شي، خو په بیړه او د دغه بهیر بڼه موږ ته د منلو وړ نه ده.
په دغه کم کې څه شمېر کسانو او له کومو سیمو راغلي وو؟
We understand that this camp is around
دا کمپ پینځه کاله مخکې جوړ شوی او له بیلابیلو ولایتونو خلک ورته راغلي دي. ډیر پیچلې او بیلابیل دلیلونه شته چې ولې د خلکو خپل اصلي سیمې پریښودې دي. په ځینو سیمو کې شخړه او جګړه وه، ځینې خلک د وچکالۍ او لوږې له کبله راغلي دي، او ځینو خلکو د اقتصادي فرصتونو پیدا کولو لپاره لوی ښارونو ته مخه کړه. زموږ د معلوماتو پر اساس کوم کمپ چې ویجاړ شوی دی پکې شاوخوا 2000 کسان اغیزمن شوی دي. دا ډیره ناوړه ده چې اوس خلک کورونه نه لري.
آیا کوم روښانه دلیل وړاندې شوی چې ولې طالبانو دا کمپ نړولی؟ دوی غواړي چې دا خلک بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي. کومه بله مسله ده؟
مونتروسه په دلیل نه پوهیږي چې ولې دا کمپ نړول شوی دی. کې دای شي دا د زمکه خاوند پورې هم تړاو لري. کې دای شي هغه ونه غوړي چې روسه لوي پر زمکه څوک ووسیږي. ایسل غیر قانوني نه دي، خو مونږ د زور کارولو سره ستونزه لرو. باید په دې اړه لمخ کې خبر ورکړ شوی وای، څو خلکو تاریخ ولا وای. حکومت هم مکلفیت لري چې دا ترلاسه کړي چې د خلکو له ایستلو مخکې بدیل ترتیبات ونیسي.
د دې سربې له طالبانو په نادولتي موسسو کې د مېرمنو پر کار هم بندیز لګولې دي. آیا د مېرمنو پر کار باندې بندیز په خپل ځای دی؟
We've been engaged in
the lando اقداماتو مندلو په مخه له چارواکو سره په خبرو بوختی چې یو هوکریته ورسیږي. په ځینو ځایونو کې دا اړینه ده چې مېرمنې بیرته کار ته وګرځي. مونږ د افغانستان دودیزو، کلتوري او دینی ارزښتونو سره موافق یو. دغو ارزښتونو ته په کتو په یو شمېر سیمو کې چې اوس اجازه لرو مېرمنې کار ته ستنی شوې دي، مونږ لا هم ملي لارښود ته په تمه یو چې خپور شي. د مېرمنو د کار لپاره موټر اوسه اجازه ترلاسه کړې نه ده. د مېرمنو کار مو د لاند وخت لپاره درول دي چې مخپوران دي لا شو.
د امریکا غاک آشنا تلویزیون خبرونه دوام لري. د آسیان غړو هیوادونو یو ځل بیا د برما د پوزي وکمنۍ لخوا د ولسواکۍ غوښتونکو اپوزيشن ځپل غندلې دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دغه سازمان د بندنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له غړو هیوادونو او د برما له وکمنو څخه د چین د ملاتړ او د جنوبي چین په سمندر کې د چین د تیری په وړاندې د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال د خپل همکار احمد الله ارچوال ناخلم چې اوس په
استودیو کې را سره دی ارچوال صاحب په خیر راغلی. د آسیان د بندلوی چارو د وزیرانو په غونډه کې په کومو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وشوې؟
مننه برېښنا جانې. جکارتا کې د آسیان تازه غونډې یو مهمه موضوع په جنوب ختیځ آسیا کې د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د یو پروتوکول لاسلیک و. د آسیان د بندنوي چارو وزیرانو په شپږ پنځوسمه غونډه کې د جنوب ختیځ آسیا د سازمان یو ځانګړي کمیسون له اټومي وسلو څخه د آزادې سیمې پروتوکول لاسلیک کړ. په دې اړه د امریکا د بندنوي چارو وزیر د آسیان هڅې وستایلې او پر اصول ولاړ دغه ډول هوکړه لیک د لاسلیک په اړه د امریکا چمتووالی وښودلو. له دې ورهغه خوا برما د اوکراین جګړه او د شمالي کوریا د بالاستیک توغندوی ازمویل د آسیان د غونډې مهمه موضوعګانې وي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر انټونی بلینکن په انډونیزیا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو آسیان په غونډه کې ټینګار وکړو چې امریکا په دغه سیمه کې ازادي، سوکالي، امنیت او اتصال غواړي. غونډه کې برما ته د ګډون اجازه ورنکړل شو. د دې لامل د 2021 کال د پوځي کودتا لامل په دغه هیواد کې د رامنځته شوي تاوتریخوالي د ودرولو موافقې ته د دغه هیواد نه درناوی خودل شوی.
لکه څرنګه چې برما د وژنو او د سیمې ثبات کمزوري هڅه کوي، په نننۍ غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د آسیان د پنځو ټکو د هوکړې د پوره کولو لپاره پر برما د فشار د دوام پړه پراخ ملاتړ موجود وو. د شمالي کوریا اټومي او د بالستیکي راکټونو پروګرام او په دې اونۍ کې د بالستیک توغندوی ازمویل سیمه او په نړۍ کې د اټومي وسلو د نخ پرېدو رژیم ته ګواښ پیښوي.
د چارو شانون کې وایي چې د برما ناورین د آسیان د یووالي لپاره یو ازمایښت دی. د دې سازمان هغه هیوادونه چې سمندر سره نږدې موقعیت لري د هغو هیوادونو په پرتله چې په وچه کې مهات دي د برما پر وړاندې سخت دریځ لري. شانون کې په دې باور دي چین پر خپل گاونډیو د برما د پوزي واکمنو د منلو لپاره زیات فشار راوړي.
زماله نظر چین پر خپل ډیرو گاونډیانو زیاته اغیز لري. چین دغه هیوادونو باندې فشار راوړي چې برما بیرته خپل حالت راوګرځوي. گاونډیان داسې اقدامات شي د برما پوزي واکمنو ته سیاسي مشروعیت ورکړي، دغه سره راکړ ورکړ وکړي، د دوی سره سوداګري وکړي او داسې نورو کارونو ته اړ کړي.
د امریکا د بندنوی چارو وزیر ویل چې نوموړي د چین د بندنوی چارو د وزیر سره پر اوکراین د روسیې د يرغل او د تایوان د تنګي په سیمه کې د اړیکو په ګډون د نورو موضوعاتو په تړه روښانه خبرې کړې. د روسیې د بهرنوی چارو وزیر په اړه د بلینکن نظر بیا داسې دی:
هغه چې نن موږ د بهرنیو چارو د وزیر لاوروب څخه واوریدل، فکر کوم مناسبه ده چې ووایو چې د دوی مداخلت په هیڅ یو مسالې کې سالم او ګټور نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د بل هر هیواد برخلاف نوموړي مسایل په منفي ډول بیان کړل. لاوروب د نړۍ هر ستونزه د امریکا سره وتړله.
د امریکا د بندنوی چارو وزیر روسیه په اوکراین کې د بې دلیله جګړې د پای ته رسولو په خاطر په هیڅ ډول ډیپلوماسي کې د خپل کېدو په اړه په اراده نه درلودلو تور نه کړه. احمد الله چوال، شنه تلویزیون، واشنگتن.
او د غلونه بار یو بیړی د تور سمندر نه د شنبه په ورځ د ترکی استانبول بندر ته ورسیدله. یو بل بیړی اوس هم په تور سمندرګي کې د او د غلونه معاملې نیټه هم دوه ورځې وروسته د جولای په 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو یو ویان د اسمینی پالا ویلی چې بیړی باندې و پلټل شي. ویان د هم ومناله چې بل بیړی هم د اوس د اوډیسه په بندر کې ده. ملګرو ملتونو او ترکی د غلجاتو په اړه روسي او اوکراین سره یوی اوکرتا رسیدلی چې پر اوکراین د روسیې د يرغل او دغه هیواد د بندرونو د بندیدو لکبل په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي وشي. د هند لمړی وزیر د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د لیدنو کتنو په موخه نن ابو ظبی ته ورسید. ځینو سرچینو ویلي چې هند او متحده عربی امارات به د دوه اړخیز تجارت د سمون په خاطر په هندي روپیو او درهمو د معاملاتو د اجرا کولو اعلان وکړي. سرچینې زیاته کړې چې د نوې تګلارې له مخې به هند په روپیو د اماراتو تیل او نور تجارتي مالونه وپیري. هند اوس په نړۍ کې د تیلو ستر واردونکی هیواد دی. په 2022 او 2023 کلونو کې د هند او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ میزان څه باندې 3 میلیارد ډالر و. چارواکي وایي چې په جنوبی کوریا کې د ورښتونو او ځمکې ښویدنې له کبله 22 کسان مړه شوي دي.
څوارلس تنه تری تم دي او زرګونه کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. له تیرو درې ورځو را په دې خوا جنوبي کوریا کې ورښتونه دوام لري. په چین کې هم ورښتونو ورځنی ژوند ټکنی کړی دی. په هند کې هم ورښتونو ستونزې جوړې کړې دي او په نوې ډیلي کې سیمه ییز چارواکي هڅه کوي له ورښتونو نه اوبه تخلیه کړي.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یو لسو پورې تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
بیا هم خراغلاست. افغانستان کې د طالبانو بیا وخت رسیدو او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو سره د ځینو لوخو د جوړونکو یا کولالانو کاروبار هم اغیزمن شوی دی او یو شمیر کولالانو خپل کار پریښی دی. خو بیا هم د کابل د استالف په سیمه کې یو شمیر کولالان خټین لوخي او زینتي شیان جوړوي.
نور آغا فقیری دا کابل د استالف د سیمه د کولالانو په کلی کې خپل بټی لري او په مېش کې یوازې دوه ځله د خپل بټی اور بلوي. فقیرې د هغو څو پات کولالانو څخه دی چې تر اوسه یې همت د لاس نه دی ورکړی او خپل کسب یې ژوندۍ ساتلې دی.
موږ سپس په خوله همیشه وخت خوش بدیم، ان شاء الله در آینده هم خوش می باشیم. باز همی اولادای ما نظر شوند همی کسب فادری است که این کسب فادری ما هیچ وقت دوالت سقوط نباشه و کسب خود پیش ببریم.
درو پیندوز کلن نور آقا فخیری چی کلالیه دا پلار نکه کسب دی او نگواری چی دا کسب پریش دی؟
احساس جگرخونی میکنیم، نگواری بسته باشیم. ما میخواییم که دا پاییش دیگام یک دکان اگر میباید باید باز باشیم. کسب ما باید راست کنه روز به روز. اگر کسب ما میباشه، هر کاری که میباشه، یک بازار اگر صد دکان میباشه، یک آرامی و یک چلش رویگیری داره اگر دو دکان میباشه، یک چیزیست.
افغانستان د خټن لوښو په جوړول کې خپل شهرت لري او د استالف سیمه په دې کې ځانګړی مقام لري. خو اوس د استالف بازار هغه څه مصرف نه دی لکه چې په خوا به و. خلک دلته راځي لوښي او د کورونو د ښکلا شان اخلي.
عملاً هم خریده بردیم قندار تحفه. مردم بسیار خوش کردن. بعضی چیزای اینجا هست که اونجا پیدا نمیشه دیگه و مخاطر باز آمده.
د استالیف د کولالانو د بازار اکثره پیرون کې هغه خلک دي چې له کابله د سیاحت په نیت دې خواته راځي او خپل کورونو ته یوه کاسه، پیاله یا قاب لوسي. د دې نه علاوه د نورو ولایتونو څخه دوکانداران هم راځي او په زیات شمیر کې خټن لوښي او شان وړي.
اینجا که بار میم چیزای نو تولید میشه یک ساختای معیاری یا میسازن. اینجا همیشه وقت یک چیز جور نمیکنن. اینجا که می همراه با یک چیزای متفاوت سر میخوری، یک رقم چیز نیست. مثلا
مهران چی په همدی بازار کې کلالی کوي، هر ورځ د اویا او څخه تر سول پوری لوش جوړوي او په خپل کس باندې ویاړي.
کار که میکنیم کار بر خود ما افتخار است، به خاطر اینکه صنعت هست که صنایع دستی است. این یک کار طبیعی است و همه ایر خوش دارن.
مهران او دلتنور کارکونکي او کسبګر د جمهوریت وخت یادوي چې کاروبار یې د بهرنیانو د ورتګ له کبله ډیر شو، خو اوس یې هغه خون نسته. د فقیر پتیر خاندانی کولالان غواړي چې کولالان باید حوصله و نه بایلي، بیرته دې کار ته زړه ښه کړي او د افغانستان د کلتوري کسب هم داسې ژوندۍ وساتي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په سریلانکا کې روان د ایمرجینګ جام په سیالیو کې کوربه لوبډلې ته په یو جالبه لوبه کې په یو لسو منډو ماتې ورکړه. افغانستان د نمخ کې د سیالیو کې عمان ته هم ماتې ورکړې وه. په لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي بنګلاديش ته د لومړۍ شلوریزې د بایللو نه پس دویمې شلوریزې دپاره تیاری نیسي. دویمه لوبه سبا د یک شنبه پورز د بنگلادیش سلحت خار کې تر سره کیږي. افغانستان 50 سوریزو سیالیو کې بنگلادیش ته یو د دوا مقابل کې ماته ورکړې و.
او ستاسو د ملتيانا ډیره زیاته مننه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او لوستلای شئ. په څو شیبو کې د آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې کوربه محمد احمدی دی. احمدی صاحب سلامونه، په خیر راغلی. څه مواد لري، څه مطالب لري؟
سلام همکار گرامی، شما هم خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. موضوعات مختلف درباره افغانستان و جهان است. از صدر خبرهای افغانستان، نگرانی اردوی پاکستان از حمایت حکومت طالبا، از تحریک طالبای پاکستان در خاک و کشور در خاک افغانستان هست. همه اینها با تحلیل این موضوع در برنامه دری گنجانی. در شما همراه باشین تا لحظات بعد.